Radio.
سلامونه د سهار 15 بجې شوې. نن جمعه ده د 14 دویم کال د کابهوت میاشتې څلورمه د 2023 کال د فبروري درويشتمه. زه صفی الله ستانګزایم او د امیر احمد صافی په تخنیک هم کاری د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی دی. یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي. د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون شوی. دوحه د 2 فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و. توماس ویست لیکلي، هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي همداراز ویلي، له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګ یې د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبره د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې 95% کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبره باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر یک شنبه او دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده. دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا او تنبای واسره په کتنه کې کړی ده. وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولي له افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښې نتیجه ولري. د یوناما مشري ویلي که برخوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي. په خپله یوناما یا هم اوتنبای وه په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي. نوموړي له عربي ژبې تلویزیون الاغت سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي، په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي. مرزوق ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمیدل او د غزې شمال ته د ویزای شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي. اسرائیل په دې باب څه نه دي ویلي. د حماس ډلې دغه جګپوړي چارواکي له اسرائیل څخه د تښتول شو برمته و د خلاصون لپاره د اسرائیل له زندانو د 500 فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په غزه کې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې واشنګټن او اروپایي ټولنه یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. بلخوا اسرائیل پرون پر رفح ښار وروسته له هغه هوایي حملې وکړې چې لومړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداری ورکړ. او د جرمنی په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولسکلنز د کون کې د چړې په ذریعہ څلور ز د کون کې جوبل کړی دی. دغه ښار د کورونی چار وزارت څنګه پرون پنځمبه ویلي مشکوک حمله کون کې نیول شو. چارواکو ویلي تر اوسه د دې حمله د انګیزې په باب معلومات نه لري. د جرمنی چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل و. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو وپانه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي الته د ازادي رادیو د خبرونه لوستل شي. یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لروختي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړی. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي 2040 کال به د افغانستان لپاره ناوړه وي، خلک له بېوزلۍ کړیږي.
کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ټول ورځ کار کوي کارګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیست کې.
په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ خپور کړو چې د افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښووله. دا هم اوري چې په چمن کې د پرلت نن 138 ورځ ده.
یو سلو ودیش ورځی پرلت پر داده باندې ناستی دا نه حل سوی در اغو پر بزمور احتیاجونه روان وی.
شرایط چې د پاسپورت غا د ویزه دا ممکن نه ده.
په ایران کې د پارلماني ټاکنو لپاره پروند زرګونو کاندیدانو لیست د کورونای چارو وزارت ته سپارل شوې. دا هم اوریچ په غزنی کې د چرګانو د غوخي پلورلو کاروباریان وایي چې کاری خده او په کافي اندازه چرګان هم شته.
او 100 روپۍ ژوندۍ چرګ، 100 روپۍ 100 خدامغه خود کې پېټ طرف ته تللی کنه چې د نرخونه ارزانه دی ورده مال ډیر در باندې کنه مې سهم کلی اردو خوري هم ټول عوام خوري چرګ ان شاء الله ورده ما چرګ کم بوت بنا راځي په افغانستان کې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مو هم خراغلاستو امرازو اول مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په بخښنه سره یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لروختیایي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړ. ګلوبل فند پرون وویل دغه پیسو به په عامه پوهاوي د ایچ آی وی ایډز، د نری رنځ یا توبرکلوز او ملاریا ناروغیو په تشخیص او درملنه کې کار واخیستل شي. له دغو مالي مرستو په استفاده به له پاکستانه د څه باندې 1 میلیون راستن شوو ته خدمات وړاندې شي. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي اټکل کیږي 2040 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي. د طالبان روغتیایي چارواکو مخکې ویلي وو په افغانستان کې د روغتیایي برخې د بهتری لپاره هڅو ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه مفصل رپورت کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې د ګلوبل فند په نوم یو نړیوال مرستندوی بنسټ ویلي چې د افغانستان لپاره یې 4 میلیونه او 1 لک ډالره اضطراري مرسته تصویب کړې ده. دغه مالی مرسته به د ایچ آی وی ایډز، نری رنس یا تبرکلوز او ملاریا ناروغیو پر تشخیص او درملنه دغه راز په دې اړه پر عامه پوهاوی ولګول سي. دغه بنسټ پرون ماپښین په یو اعلامیه کې ویلي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه 1 میلیون او 3 لک راستنو سو ته هم بیلابیل خدمات وړاندې سي. په دوام کې ویل سوي چې له دې سره د دوی لخوا پر هغو 6.5 میلیون ډالرو 4.5 میلیون نور اضطراري مرسته ورزیاته سوه چې د 2024 میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې 3 کلنې دورې لپاره په پام کې نیول سوي دي. په دې اړه به پروګرامونه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی لخوا عملي کیږي. د ګلوبل فند د اعلامیې له مخې د ملاریا ناروغۍ تشخیص او هغو کسانو ته چې د ملاریا د خپرېدو تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي د پاشاخانو برابرول، د ښوونیزو پروګرامونو پیلول، په سرحدي سیمو کې د څارنې د مرکزونو ایجاد چې د نری رنس یا تبرکلوز په برخه کې د ټیسټ او نمونه اخیستنې او د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په برخه کې د داوطلبانه ازمایښت تجهیزات پکې وي، د خلکو مشوره او درملنه حق اقدامات دي چې د دغه مالی مرستې له لارې به عملي کیږي. پاکستان د بی اسناد افغانانو د ډلیز اخراج پروسه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د پاکستان تر دغه اقدام وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې ویلي و چې د راستنېدونکو په منځ کې ساري ناروغۍ له دې جملې سختې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې په زیاتېدو دي. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي و چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ د ګوزن یا د ماشومانو د فلج ناروغي د خپرېدو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون پنځشنبه یې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی خبر ورکړی چې د افغانستان روغتیایي نظام له اقتصادي ستونزو اغیزمن سوی، ځکه نو 2024 میلادي کال به د دغه هیواد لپاره له ستونزو ډک وي. د دغه راپور له مخې افغان وګړي له یوه بې پایښته روغتیایي نظام، د خوړو له کموالي او خوارځواکۍ سره مخامخ دي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس د راپور له مخې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد په سلواغي عدلوي میاشت کې جوزجان ته د سفر پر مهال ویلي و چې ټول روغتیایي کارکوونکي دي د غوره صحي خدماتو وړاندې کولو هڅه وکړي، او د هغه په وینا دغه خدمات د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې هم خلکو ته برابروي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د پام وړ زیات سوی، او سرشکل شمیر 3 میلیونه او 1 لک کسانو ته رسیدلی دی. هر ورځ اوریدونکي د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د بشري مرستو د نه رسیدو په باب شکایتونه کوي.
عبدالله جان بارکزی د هرات ولایت د پښتون ولسوالۍ اوسیدونکی، دغه کومي کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ټول ورځ کار کوي کاریګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیست کې. نو موږ خپله دغه چارواکو څخه دا هیله کوو چې پر دې کار باندې سم ته غور وکړي، او آیاتان ولي رشیدا څوک کاریګر په شي کې دي. بعضو خانان او سرمایدار ملکان چې د 15 کلن علی کې وي او دی ورځې کار کوي، ورځ سرورو سو افغانۍ نیسي یا 10 کیلو غنم نیسي.
زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم، او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، دوی وعدې کړې وي، هغه مرسته یو شی نه دي سوي تر اوسه پورې. زما ده د لې هوایو سړي دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل شي.
په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له زیاتېدو سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې نړیواله ټولنې دي د اساسي خدماتو د دوام او د بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میلیونونو افغانانو د مرستې لپاره د نړیوال بانک د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانانو د ملاتړ لپاره یو نوی کړنلارې تصویب کړه. د دغه پروګرام په چوکاټ کې به 300 میلیون ډالر مالی مرسته برابرېږي، خو دغه اندازه پیسې باید د دغه بانک د اجرایه بورد لخوا منظور سي. نړیوال بانک ویلي چې طالبان به پر دغو مالی مرستو کوم کنټرول ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په ورستوي کې ویلي چې په افغانستان کې پر روانو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د پروګرام د دوام لپاره 68 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د طالبانو د سترې محکمې لخوا د دوو کسانو د قصاص حکم تطبیقېدل ګڼ خبرګونونه پارولی دي. لاغې ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دغو دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښولی. یوناما په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. ګڼو نورو د بشري حقونو فعالانو او پخوانیو د پارلمان وکیلانو له هغې ډلې فوزي کوفي او ځینو نورو هم د قصاص د دغو حکم د تطبیقېدو په ارتباط باندې خپل مخالفت ښولی دی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له لوري په خبر شوي بیان کې راغلي چې دا دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم وو، او د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخندزاده په حکم پرې دغه د قصاص حکم عملي شوی دی. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې له لوري د خپور شوی بیان لمخې پر دغو کسانو قصاص پنځ شنبه د غزنی د مرکز د عالی لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چې طالبانو د حکومت دسترې محکمې په ایکس پاڼه خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یوې اته کال وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جاریه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. دسترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولی چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو. خلک ډیر سو اتیداد دوه کسان راوستو، یو کس یې اتمر مېوست او یو بل نفر یې شپږ مر مېوست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت نن 113مه ورځ ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه هم د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلي. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي تر هغو به خپل اعتراضو ته دوام ورکوي چې د پاسپورت او ویزې د درلودو شرط نه وي لغوه شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په چمن سیمه کې په زرګونو پرلت کوونکي وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک للارې د آزاد تګ راتک په تړاو د دوی غوښتنه نه وي منلي. یو پرلت کوونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
او موږ حکومت ته دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنکي دي او پر دې غوښتنې د حل لپاره چې دي 120 ورځې پرلت پر داده باندې ناشتي دا نه حل شوی در هغه پر بزمور احتجاجونه دا د غش په دوامدار شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقه ده، د بارډر خلک دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نسته، نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت یو د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده بای چې دا پرې پابندې نه دي، دا کې شرایط چې دی د پاسپورت غا د ویزې غا دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت دغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لارې د دواړو هیوادونو د اتپاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
یوه نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لزګونه لرغونی ځایونه لمنځه تللي دي. دا څېړنه چې د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثو د ساتنې مرکز د څېړونکو لخوا ترسره شوې ښیي چې دا کار د دوی په خبره د سیستماتیک غارت یا لوټ لپاره د زمینې د برابرولو په هدف ترسره شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغون ځایونه د بولډوزرونو په واسطه تخریب شوی دی څو د سیستماتیکي لوټ لپاره زمينه برابر شي. په دې څیړنه کې چې د پنځشنبه په ورځ د بی بی سی د نړیوال سرویس لخوا خپره شو راغلی چې د سپوږمکۍ د انځورونو شننه ښیي چې دا لوټل په افغانستان کې د پخواني جمهوریت پر مهال پیل شوی و او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هم دوام لري. همدارنګه ویل شوی هغه لرغوني ځایونه چې په دې جریان کې زیانمن شوي لرغونتوب یې د برونزو او اوسپنې دورې ته رسیږي او ځینې یې له میلاد څخه زر کاله مخکې پورې اړه لري. په دې څیړنه کې ویل شوی چې تر ټولو زیات پیژندل شوي ځایونه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز څیړونکو د سپوږمکۍ د انځورونو او نورو وسایلو په مرسته په ټول افغانستان کې له 9000 څخه ډیر لرغوني ځایونه پیژندلي دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم دغه موضوع تاییدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی میرویس صدا کوي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې دوه لرغوني آثار په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.
د دوه لرغونو ځایونو څخه یو یې د خلکو پر مخ تړل شوی دی ځکه هغه یې ویجاړ کړی دی. حج پیاده او برجا یاران هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو ادعا کړې وه چې لرغوني آثار یې کشف او یا له قاچاق وړونکو څخه یې ترلاسه کړي او له قاچاق څخه یې مخه نیولې ده. په همدې حال کې یو شمېر لرغون پوهان او د فرهنګي او تاریخي چارو کار پوهان وایي دا د حکومتونو دنده ده چې د تاریخي ځایونو د ساتنې په موخه د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي. د فرهنګي او تاریخي چارو پوه غفور لیوال وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د مرکزي حکومت تر واک لاندې نه وي د لرغونو آثارو لوټېدل په اویایمه لسیزه کې پیل شوي او ښایي د طالبانو حکومت د بېغورۍ له امله تر ننه دوام لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
ورزو ایران ته د ایران د پارلمان لپاره کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پرون پیل کړل. په ایران کې دغه ټاکنې په 2022 کال کې په ملي سطح د پیل شوو اعتراضو تر سختو ځپونکو اقداماتو وروسته د لومړي وار لپاره کیږي. هغه اعتراضونه ورسره لاغه پیل شو چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې انجلۍ د پولیسو په توقيف کې ساه ورکړه. د مارچ پر لومړۍ نیټه یاد کاپ مهود په 11مه بعد مجلس خبرګان لپاره ټاکنې وشي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا مجلس د 290 څوکیو د څلور کلنې دورې لپاره 15200 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه جرګه یا مجلس له تیرو دوو لسیزو راهیسې تر ډیره د توندلارو څیرو لخوا کنټرولیږي. د کاندیدانو دغه شمیر د ریکارډ تر حده زیات ګڼل سوی او د 2020 میلادي کال د ټاکنو پرتله دوه برابره زیات دی. په هغه کال په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 42% وچی. په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو کم شمیر ګڼل سوی دی. په ایران کې را روانې ټاکنې په 2020 میلادي کال کې په ملي سطحه تر پراخو اعتراضونو وروسته کیږي. هغه اعتراضونه د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه. تر دې پیښو وروسته پیل سوي اعتراضونه په ډیره بیړه پراخ شول او په ایران کې د اخوندانو په مشرۍ د واکمنۍ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو له کبله تر 500 زیات کسان مړه او نږدې 40000 نور ونیول شول. شورای نگهبان چې له روحانیونو جوړه ده او د پارلماني ټاکنو په باب نهایي پریکړه کوي تیره چهارشنبه پر شرایطو د برابرو 15200 کاندیدانو نوملړ د کورونیو چارو وزارت ته ولیږي. په ایران کې د ټاکنو هر کاندید باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. دغه شورا 12 غړي لري چې نیمایي غړي د ایران د رهبر لخوا په مستقیم ډول ګمارل کیږي. د ایران د ولسی جرګې یا اسلامي شورا مجلس د کاندیدانو په ډله کې 1212 یې شیزي دي چې په 2020 میلادي کال کې د کاندیدانو پر تله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. هغه وخت د شیزنه کاندیدانو شمیر 899 و. دغه ټاکنې د مارچ پر لومړۍ نیټه کیږي چې د کب یهود میاشتې له یولسمې سره برابر ده او نوې پارلمان به د می میاشتې په وروستیو کې خپل لومړۍ جلسه کوي. د کب یهود میاشتې پر یولسمه به په جلا ټاکنو کې 144 روحاني څېرې د مجلس خبرګان د ټولو 88 څوکیو لپاره مبارزه کوي. مجلس خبرګان چې دورې اتکلنه ده د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سلاکار بنسټ په توګه فعالیت کوي او په مهمو مسایلو کې ورسته پریکړه د ایران د رهبر لخوا کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په کندوز کې د چرګانو فارم لرونکي وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د چرګانو تولید زیات شوی. د دوی د خبرو له مخې چې کندوز د چرګانو د غوښې تولید له اړه پر ځان بسیا شوی او دوی اوس مال د چرګانو غوښه پر شمال ختیځ ولایتو سربیران پلازمینې کابل ته صادروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کندوز کې د چرګانو د روزنې فارم لرونکي وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د چرګانو د غوښې په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د چرګانو فارم لرونکو په خبره چې د کندوز پر بازارونو سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینې کابل ته هم د غوښې چرګان صادروي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو فارم لرونکو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. په کندوز کې د چرګانو د فارمونو د ټولنې رئیس عبدالولی زدران آزادۍ روډیو ته وویل
کندوز خپل خود کې پا ده او کله کله مزار ته موږ مال وسره ورکو. مزار کې مال کم شي یا تخار بدخشان کې مال کم شي کندوز کې کوم کمی د مال ناراضي او 100 روپۍ ژوندۍ چرګ 160 روپۍ 160 خدامغه خود کې پې طرف ته تللی کنه چې د نرخونه ارزانه دی ورته مال ډیر دره باندې کنه مثال او خرڅلاو کم ده او مال زیات ده. هم کلی اردو خوري هم ټول عوام خوري چرګ ان شاء الله ورته چرګ کم بوت بناراضي په افغانستان کې.
محمد امیر چې له وکلونو رئیس په یاد ولایت کې د چرګانو فارمونه لري هغه وای نورو فارم لرونکو ته د چرګانو د درملو او خوراکي توکو په برخه کې خدمتونه هم وړاندې کوي.
چرګوري چې دی متناسب د خوراک باندې چې کوم دانه خوري کوم دانه خلی نو دیش رازونه بره مارکیټ ته برابرې دی سي چې څومره زیاتې وساتې ورځې زیاتې سي د چرچ د دروندیږي وزن زیات اخلي او مارکیټ کې پیسې جوړوي. اوس د 12 ورځې 13 ورځې چرګیو قیمت لري د 30 ورځې بل قیمت لري د 50 ورځې بل قیمت لري چې څونه ټیم په تیر سي د قیمت لوړیږي بازار کې.
په یاد ولایت کې د چرګانو یو بل فارم لرونکی وحید الله وای چې دوی یو ورځنی چرګړی له پاکستان څخه راوړي خو په وینا یې ځینې وخت پاکستانی سوداګر په بیلابیلو پلمو د فارم لرونکو پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړی له ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو د چرګانو فارم لرونکو شته ستونزې هوارې شي.
چرګوري چې زمونږ فارم ته راځي د یو ورځې یو شپې دغه پاکستان راځي نو تجارانو مو دا خواهش ده په دې باره د دې زمینه کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو مونږ د پاکستان د احتیاجي نه نور خلاص شو. کله چې تولیدات په افغانستان کې جو وشي نو تابان چې په نرخونو اغیز کوي او دا چرګونې ارزانېږي او دا د چرګ غوښه ښه اقتصادي ده.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن وای چې اوس مهال په یاد ولایت کې 800 فعال د چرګانو فارمونه موجود دي او په دې فارمونو کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي.
د کندوز په ولایت کې خو تقریبا حدود 800 الی 900 فعال فارمونه موږ لرو او په دې کوشش کې هم موږ یاستو چې د کندوز پوزون کې منګه د هغه هیڅګانې فعال کو سی هغه دلته واړه چرګوري تولید کې خپل د په فارم داران باندې دلته توزیع کې ان شاء الله په دې آینده کال کې دا پلان ست.
د چرګانو فارم لرونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو د فارمونو د ودی او له پانګوالو څخه د ملاتړ په هدف له بهرنوي هیوادونو د چرګانو د غوښې او د هګوی پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د وارداتي چرګانو غوښې د دوی بازار ټکنۍ کړای دی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 22 21.